السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 15 او د اکتوبر و ما نیټه د سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلی. د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ د ومی غونډې کوربه دی. غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او د بند دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یو اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسلو دی. په بخښنه سره په پاکستان کې روان 2015 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د راپور پر بنسټ کړې چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2023 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. راپور کې راغلی چې سږ کال د ترهګریزو پیښو ګراف او وړاندې د پوځ د عملیاتو شمیر زیات دی چې له کبله یې مرګ ژوبله هم ډیره شوې. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته دا خبره داسې محل وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمه خبرې پیل کړې. لویدیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکور نو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړ چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوي وکړي. لکورنو د کار لپایل نږدې میاشت وروسته استعفا وکړه. هغه اقدام چې فرانسې کې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه استعفا سره سم د پاریس د ونډو کچل ویدلې او د ایرو ارزښت د ډالر په وړاندې کم شوې دی. د فرانسې علي زماني اعلان کړی چې لکورنو یې غوښتي تر چهارشنبه پورې د هیواد د ثبات د تضمین لپاره خپل پروګرام وړاندې کړي. په همدې حال کې خیارخې افراطي ګوند ملي اجتماع د ژر تر ژره پارلماني ټاکنو غوښتنه کړې. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا 4 شنبه د 1500 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د لوبه د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت په ماسپخین څلور نیمه بجو پیلېږي. د لوبلړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونه د هغه پریکلیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که امدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لار.
دا پریکړه لیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمنی ته د تاک کیس لرونکي کسان وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي.
جرمنی ته معرفي شوی یم او د جرمنی د ویزې په تمه یم.
نن پر اسرائیل د حماس د بریټ دوه کال پوره شول. هغه بریټ چې لمخې د غزې جګړه پیل شو او د هستوګنې نړیواله ورځ افغانستان کې ګڼ شمیر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري.
زمنګ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. څنګه سربنا نه لرو چې زمې را روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو.
نو راپور نه هم شته هله ده ملتیا موکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم مو منې راځو د خبری مجلې د سر راپورته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړلیک هرکلای کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر دغه پریکړلیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړلیک پرون دوشنبه په جنوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې وڅلوخت غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک تیرانیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړلیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلای کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږم د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې دیو تاریخي پړاو د اوتف ټکی بللای دی. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنايي محکمې آی سی سی تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت هم د یو بل کار لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږمه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلای کړی او دای د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړی ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا صحرایي ادامونه خپل سری نیونی او شکنجه غندلی او خبرداري ورکړی چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشریت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای سي. په پریکړه لیک کې د جولای په اتمه د نړیوالې جنايي محکمې د هغې پریکړې هرکلای هم سوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتل سوی چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د راغداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي راډیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت ترڅنګ د مستندولو او د ملی او نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو، نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولای شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسون پوښانه مشر سیما سمر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعین او خصوصا په افغانستان د نن او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د خزو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې به بنسټ دي او ادعا کړي و چې د خزو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اگست کې وخت تل رسیدو وروسته د خزو منجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. لشپګم ټولګي پورته خوندي او پوهنتونونو کې دوی لزده کړو راوګرځولې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعینو ټولنې هم د دې پریکړلیک د تصویب هرکلای کړی او دا د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلی خو مهم ګام بللی دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزاو د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهاله غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو لسلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین وپېژندل سي.
و موردل چې ځینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او د بشري حقوقو بیلابیلو ملاتړو دغه پریکړلیک هرکلای کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بے پرې او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړلیک څومره مهم دی اغیز به څوي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسی جرګې د غړې او د خزو د فعال شینکی کړوخی نظر پوښتله.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې روان دي او په آخر ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لاړ، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بل محکمه کې بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خی چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کړي ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلومدار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي، یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارت تلفون او یا د کمپیوټر د هر لار نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. مالدا د طالبانو به مثلا لاک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړو. د کولای شي چې دغه وی پی این او دا مسال په افغانستان کې قطع کړي ترڅو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کې سونه لري وایي چې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي. په دې راپور کې ورسره خبرې شوي.
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخپلش پارس کسی کورنۍ سره درې کاله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل، خو په خبره دای او کورنۍ کبو یو میسمخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مختتللی و.
د جرمنی پخوانی حکومت موږ منل یو، خو اوسنی حکومت یې موږ نه مني. زموږ غوښتنه دا ده چې یادې موږ جرمنی ته انتقال کړي، یادې ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته ور وپیژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمنی هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي، وایي چې د د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي کوخونو سره مخ دی.
وای مې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مور غرفم چې بل اخر عجیب تقریبا 3 سال سفری کړی
میډیکل او انټرویو هر سمو شي وي. خو په پاکستان کې لدري درې نیمه کلو انتظار سره سره مو ویزه تمدید نه کړو، ورسته پولیسو جبرانونی ولو رپورټ کړو. په داسې حال کې چې مقتل ته هر څه پلورلې وسله افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکې چن ژوند درو نه چیري وتلې شو چې څوک مو کو نه نسی نه کار کولې شو ژوند مو په خطر کې دي. ما شومان ملزده کړو هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ فرخلي کړو خانه کړی.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکو له څلويختو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې ډېره او د پاکستان پولیسو له خوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلويخت کیس لرونکو کورنۍ ولډلې. حدیثي رحیم زئی ازادي رادیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتی وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو. د افغانان وایي چې دوی خپل او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوری نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګا فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي ترڅو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورسپانې ویلی و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له شپږ سوه څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یو 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یو 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله، خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یکشنبه د اکتوبر په 5مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي، له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورزو یوې نړیواله تودې موضوع ته هغه دا چې نن پر اسرائیل او د حماس د بریټ ټیک دوا کالا پوره شول. هغه بریټ چې ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل شول او 250 نور حماس لزان سره غزه ته برمته کړل. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا تر هغه سازمان ګڼل کیږي له همغه ورځې راپدې خو له اسرائیل سره په غزه کې په جګړه واوخت. اسرائیل پر غزه په خپل هوایی او ځمکنیو بریدونو کې لزګونه زره کسان مړه او د غراز ټپیان کړل او غزه یې نږدې له خاور سره خاورې کړل. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د اوربند لپاره یا هم د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو شلمادیز پلان وړاندې کړ چې اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونه کوي چې تیر ماښام ویلي چې د غزې د سولې پلان به ژر عملی شي. هغه پروندوشنبه په واشنگټن کې خبريالانو ته د خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلې ډلې له پرون راهیسې په مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمه خبرې کوي. لویدیځ اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام لري او دواړه لوري هڅه کوي چې یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو د غزې د دوا کلنه جګړه پای ته ورسوي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې پرون د اکتوبر شپږمه د هبیټاټ یا هستوګنې نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وایي چې له هم معیاري هستوګنې نه لري.
له ایران نه راسنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو هستوګنې وروسته تیر میاشت هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغه نن دوشنبه د اکتوبر شپږم ازادي راډیو ته ویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته د رسنۍ دوه وروسته د سرپناه د نه موجودیت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 سال ایران بودیم.
موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپله د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د رسنو شویو ترڅنګ په کور دننه طبيعي فتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د تیر اګست په 1 د شوې زلزلې له امله کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او په خیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو له امله هم ګڼ کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمې کابل ته بيځای شوی ازادي راډیو ته ویل بشری استوګنې نړیواله ورځ دا ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل وی پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بې ثباتۍ اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مينو پرې خودو تاړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنی بيځای شوی خارونو ته پناه وړي او په سیمایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شمول خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لویه برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان پرون یکشنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او خارې کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي او تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیايي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژي ته په لاسرسي منفي اغیز لري.
او د خبری مجلې روسي راپور اخلو هغه دا چې د خوست د باکو لسوالۍ اوسیدونکو د دې سیمې د زیتونو ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
د باکو لسوالۍ اوسیدونکو وای سیمې د طبيعي زیتونو پریمانه ونی لري، خدا چې پیوند ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی، خو تر اوسه نه سیمهوالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې د سومره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دیپل دی ان تر سوبره یو پر دی نو دا سیونه ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونه دا تر پلوخیل پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غختنه داد چې د دې پوره مون ته ماسسیر ولګي او د خپل پدا کې خپل رول ورو به
سیموال زیاتوي. د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبيعي زیتون ونه پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدون کې حبیب الله وویل
د زیتون هچ بدونه شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، دا کوم کې ډیر خوان لري، د زیتون لري به زیات دی، کدا بدونه شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکو محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلوهن یو ډیره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحیح وروستو سکه سي دوالدار کنته نه وي. دا د څو کلو کې چې دی موسی په طرف نه، کلی طرف نه، حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبيعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملي د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د څغه بعضی صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه. وزارت هدایت مقتدا و سی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوي، یو کار چې کیږي باید یو تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي مصرف هم په ځای نه وي. نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده، که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ سي نو دې ته بالکل موږ پروګرام ورو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوز د سبره یو ساز میدان او با کولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتون طبیعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچیری پیوان شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه